دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي په یو استودیو یو ساته خبرونې ته شراغلست. د دې خبرونې په راپورونو کې درته وایو چې دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه پریکړه وستایله چې افغانستان ته 3000 تازه دمه سرتیری لیږي. په دې یو ساته خبرونې کې نور مسایل هم څېړو تر خبرونو وروسته. خبرونه له فرشتې جلال زین اوري.
ازادي راډیو اوریدونکو جمعه مو بخیر. په موکرې دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه نن سهار د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سرحدي پولیسو پر یو مرکز انتحاري چاودنه سوې ده. د اورزګان قومي چارواکي نن یو ستره غونډه کړې وه او د افغانستان له حکومته یې غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ونه ګوري. پوره خبر نو واوري. نن سهار د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سرحدي پولیسو پر یو مرکز انتحاري چاودنه وسوه. د هلمند چارواکي وایي برید ته لشکرګاه درې په درېمه امنیتي حوزه کې د سرحدي پولیسو د دویم کنډک پر مرکز شوی او پکې له چاودیدونکو موادو څخه یو بار موټر څخه استفاده سوې ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یو سرحدي پولیس وژل سوی او 3 نور زخمیان دي. د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون یو ډاکټر د موضوع د حساسیت لامل د خپل نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته 10 زخمیان او یو جسد وربل سوی دي. تر اوسه د دې حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. خو وسلوالو طالبانو تر دې مخکې عموما د افغانستان پر پولیسو او اردو د داسې بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ازادي راډیو خبریال به وروسته په دې خبرونه کې تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړي. د اورزګان قومي مشرانو نن یو ستره غونډه کړې وه او د افغانستان له حکومته یې غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد هلته عملیات پیل کړي. قومي مشرانو نن په خپلو سیمو کې د ښوونځیو او روغتونونو د بندېدو په خپلو سیمو کې د بیامنیتۍ او بیکاری له امله شکایت وکړ او د افغانستان پر حکومت یې غږ وکړ چې بالاخره دې کار اهلي کار ته وسپاري.
موږ مکتبونه تړلي دي، زموږ کلی در بدره دی، خاک په سره دی، ټوک ټوک دی، ټول ولس مو وړ کسان پر چوکۍ نه دي ګمارل شوي، باید کار والی کار ته وسپارل.
په اورزګان کې ولایتي اداره وایي ژمنه کوي چې په دغه ولایت کې به د وسلوالو طالبانو د ځپلو پر ضد د ځپلو لپاره ډیر ژر پوځي عملیات پیل سي. وروسته په خبرونه کې پر دې مسله په اورزګان کې د قومي مشرانو له غونډې رپورټ لرو. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ ټیم نن په وو وکټونو د پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان او پاکستان لوبډلې د آسیا د ځوانانو د کپ په سیالیو کې سره مخامخ شوې وې. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسول فرید هوتک نن سهار ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د 19 کلونو لوبډلې د پاکستان د 19 کلونو لوبډلې ته سره ماته ورکړه. د افغانستان د 19 کلونو لوبډلې په آسیا د سیالیو کې لوبډلې پاکستان ته دفتر توپی سره ماتې ورکړې چې په دغه لوبه کې پاکستان د 85 منډو هدف افغانستان ته د پاکستان لس کلن لوبډلې د افغانستان لس کلن لوبډلې ته 85 منډو هدف وټاکه چې د افغانستان لوري په اتمه اور کې یاد هدف پوره شو.
د کرکټ بورډ مسؤلانو ویلي چې مجیب زدران د شپږو وکټونو له امله د لوبې غوره لوبغاړی یا مان آف د میچ ټاکل شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جنوب ختیځې آسیا د مشرانو د هغې غونډې تر څنګ ونه ګوري چې نن په ویتنام کې جوړیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز نن سهار تر هغې څو دقیقې مخکې چې د ولسمشر ټرمپ الوتکه د ویتنام په دانګ ښار کې کښته سي خبریالانو ته وویل چې له پوتین سره د لیدنې په اړه به دا باید ووایي چې داسې کوم پلان نه دی تایید شوی او د دواړو خواو ترمنځ په مهالویش کې د توپیرونو له کبله دواړه ولسمشران به نن نه سره ګوري. ساندرز زیاته کړه چې ممکنه ده چې دواړه مشران ترامپ او پوتین وروسته په فلیپین کې د یو بل سیمه ایز کنفرانس په ترڅ کې غیر رسمي لیدنه وکړي، خو د دوی د رسمي لیدنې په اړه په مهالویش کې لا څه نسته. د کرملین سرچینو د دې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ به په ویتنام کې د سیمه ایزو مشرانو د غونډې تر څنګ لیدنه ترسره شي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په دې موافق شوي چې روسیې د اټومي وسلو د کنټرول له مهم تړونه سرغړاوی کړی او پر هغو لارو چارو یې خبرې کړي چې په نتیجه کې مسکو بیرته دا تړون عملي کولای سي. جیمز ماتیس پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په دې خبرو اترو کې د روسیې پر هغه سرغړاوي بحث شامل و چې د منځني واټن د اټومي ځواک له تړون څخه دی او همدارنګه په هغو ګډو هڅو خبرې وشوې څو روسیه بیرته دا تړون عملي کړي. ماتیس وویل دا ډېره ضروري ده چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه اعتماد وساتل شي. د وسلو د کنټرول تړون چې د INF په نوم یادیږي په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی دی او د روسیې او امریکا د اټومي وسلو د کنټرول بنسټ ګڼل کیږي. روسیې د امریکا دا تور رد کړی دی او ویلي دي چې په رومانیا او پولنډ کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم نصبول د دې تړون څخه سرغړاوی دی خو واشنګټن دا خبره رد کړې ده.
تاسی ازادی ای راډیو ته غوږ یاست. ورزو د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ده. تدیو ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه فیصله وستایل چې افغانستان ته 3000 تازه دمه سرتیری لیږي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلي دي چې د ناټو مشرانو ژمنه کړې چې پر پاکستان به فشارونه راولي. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو سازمان اومه غونډه راتلونکي اونۍ د ترکمنستان په پلازمینه کې جوړیږي.
عمل کې کټه ته چې اوس موږ دغه پروژې را پیل شوې دي، دغه پروژې سرته ورسیږي او تر اخره ان شاء الله تعالی زه ډیر په دې باندې متأكد یم چې دا به سرته رسیږي.
په بل راپور کې اوري چې په اورزګان ولایت کې قومي مشران وایي دولت دې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره په ځینو سیمو کې عملیات وکړي.
په مرکز کې به موږ خدمات کې خو د باندې خلکو خواران تاسو ته معلوم نشي چوری خلک ډیر وخت شکایتونه کوي چې یالته د واسطه نالته وړل لري نه الته ډیر د ستونزو سره مخامخ دي.
د نورو مسایلو ترڅنګ حقیقت صدې اونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. تاسو ازادي رادیو ته واجی استروانه خبرونه ترې وی بجی پوری دوام کوي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه فیصله وستایل چې افغانستان ته 3000 تازه دمه سرتیری لیږي. دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې د ناټو تازه دمه سرتیری به افغان قواوی روزي او سلام مشورې به ورکوي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د غونډې له پریکړې سره سم به تر 3000 پوری نور سرتیری افغانستان ته واستول سي. رحمت الله خپل په کابل کې دی لنور تفصیل سره.
بلې صالح صاحب، شپه وړاندې د دفاع وزارت لویان سره مرکه وکړه، دغه د سرتیرو دراتګ هر کله وکړ. دوی دغه د ناټو د دفاع وزیرانو دغه پریکړه وستایله او ویل چې افغانستان ارتیا لري ترڅو پورې تازه دمې سرتیری راسي او افغان ځواکونه او وروزي. دولس دغه نوي سرتیری چې افغانستان ته راځي دا به د افغانستان کمانډو ځواکونه، امن نظم پولیس، سرحدي پولیس، تازه د دفاع وزارت سره یو ځای سوي دي، همدارنګه هوایي ځواکونه وروزي. دې سرڅنګ به دوی تجهیز هم کړي او سلام مشورې به ورکړي. دول چې دا محل په افغانستان کې شاوخوا 10000 بهرني سرتیری دي. دغه سرتیرو پراتک سره به دغه شمیر 14000 کسان ته ورسیږي. تیر ورځ د بروکسل د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه شوې ده چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 تازه دمي سرتیری لیږي چې دغه پریکړه د افغان حکومت البته دفاع وزارت له تود هکلي سره مخ شوله. شپه وړاندې موږ ته په دې اړه د دفاع وزارت وایم دولت وزیري وویل
د ناتو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات دنان د زمونږ لپاره ځکه اړین دي چې زمونږ د کومندو قولي اردو، پولیسي سرحدي، پولیسي نظم عامه او هوایي قواوې کم بسازي ته ضرورت لري، دوی تقویه ته ضرورت لري. د دې لپاره چې دوی زمونږ سره په امزش کې مرسته وکړي د سرتیرو ته ضرورت دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ترامپ هم د خپل نوې ستراتیژۍ اعلان کړی چې افغانستان ته به د افغان ځواکونو د ملاتړ او د ښوزن لپاره زرګونو شاوخوا 3000 امریکایي سرتیری لیږي. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه در رحمت الله افغان پر راپور کې مو وردل چې د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه فیصله وستایل چې افغانستان ته 3000 تازه دامه سرتیری لیږي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر چې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره به بروکسل ته تللی و د دفاع وزارت له سرپرست ډګر جنرال طارق شاه بهرامي سره مرکه کړې ده. ښاغلی بهرامي وایي چې د ناټو مشرانو افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو تر څنګ پر پاکستان د فشار راوستلو ژمنه کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست د مرکې په پیل کې د احمد شیبر دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د ناټو دوه ورځنۍ غونډه د څنګه ارزوي.
د دوی پریکړې واقعا ایما په برداشت د افغانستان د سیاسي حمایت او نظامی حمایت په حق له ډیر مؤثر او ډیر خې پریکړې درلوده چې مهمې پریکړې دا و چې سلور پریکړې په دې غونډه کې وشو چې یو سیاسي ملاتړ د افغانستان دولت څخه چې یقینا موږ تاسو د صلح پروسې په اوله کې ده او نظامی ملاتړ د افغانستان دفاعي او امنیتی ځواکونو څخه یعنی د ناتو مملکتونو ایمونگ سلور کلن امنیتی پلان په بشپړه توګه دی باندې متحد شو چې هغه عملی کوي او د ناتو مملکتونو یو تعداد مملکتونو اضافي ځواکونه د مشورې لپاره او د تعلیماتو لپاره چې امنیتی ځواکونو ته تعلیمات ورکړي افغانستان ته لیکي. مالی ملاتړ یې اعلان کړ او آخری موضوع سیاسی فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت.
وزیر صاحب تاسو خپل چې پر پاکستان به فشارونه نور هم زیات شي د څه ډول فشارونو امکانات شته؟
خو دا مخکې د وخت نه ده چې د باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه، ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي تر څو چې پاکستان وادار دي ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په دې ورسو کې په افغانستان کې بریدونه زیات شوي دي او د سیګار د راپور له مخې چې تلفات هم ډیر زیات شوي دي، خصوصا په اکتوبر کې او د امریکا تر ستراتیژي و میاشا وروسته. څه فکر کوئ چې له دغو نویو ژمنو سره به د افغانستان امنیتي وضعیت بهتر شي؟
موږ امیدوار یو چې بهتر شي او موږ امیدوار یو چې موږ مخالفین د دولت او د غوی ملتړ کونکو مملکتونو په دې پوښی شي دا دوام د جنگ د افغانستان او د منطقې په ګټه نه ده. موږ امیدوار یو دي
په دې غونډه کې د روسي خبر هم یاد شول چې داسې اسناد شته چې ممکن روسان د طالبانو طرفداري وکړي. د افغانستان د دولت دریځ سره
د افغانستان د دولت دریځ دا ده چې شاید موجود ده چې روسي مملکت په افغانستان په چارو کې مداخله کوي او ځینې ګروپونو ته صلاح لیږي، ولې دا په حد شاید کېده. موقف د دولت دا ده چې په دې حق له پلټنه کوي او غواړي چې ځان حقیقت ته ورسیږي چې آیا دا حقیقت لري او که نه، دي تر اوسه کوم ثبوت او شواهد په دې حق له موجود نه ده.
د ناټو په نننۍ غونډه کې دا پریکړه وشوه چې قطر او عربي متحده امارات هم د غوث ملاتړ د ماموریت ملاتړ کوي په افغانستان کې. د دغو دوو مهمو اسلامي هیوادونو ملاتړ د لومړي ځل لپاره تقریبا څرنګه ارزیابي کوي؟
قطر او متحده امارات ایمونگا تاسو سره پخوا هم ډیر نږدې تعلقات درلود او افغانستان سره مرستې کړې او کوي، ولې هو د مملکت د کانفرنس کې د قطر د دفاع وزیر او د اماراتو د دفاع وزیر مرستیال ګډون کړی او دوی تعهد دیته وکړي چې په افغانستان کې حمایت د قاطع پروسه او مبارزه تروریزم سره دوی هم حمایت کوي، چې موږ د دې دوی اقدام ته موږ خراغلاست وایو او پخوا هم موږ سره ښه تعلقات درلود او افغانستان سره مرسته کوو، اوس موږ د دوی دې ښه نیت ته خراغلاست وایو.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي ول ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ښاغلی بهرامي وویل چې د ناټو مشرانو ژمنه کړې افغانستان ته به اضافي سرتیری لیږي او پر پاکستان به فشارونه زیاتوي چې د تروریستانو پر ضد اقدامات وکړي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې د افغانستان پر مسله هم پکې زیات بحث وسو پرون پای ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه فیصله وستایله چې افغانستان ته 3000 اضافي سرتیری تیری لیجی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:15 سوې. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسأله څېړو. د فرانسې ولسمشر وایي چې پر سعودي عربستان له یمن څخه د توغول سوي توغندي مسؤول ایران دی. ایمانویل ماکرون ویلي دی چې د ایران د توغندیو د پروګرام لانجه باید د خبرو اترو له لارې حل سي. احمد تکل دغه موضوع څرلی په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. اوله پوښتنه خو دا ده چې د فرانسې د ولسمشر څرګندونو د خبرداري بڼه درلوده که د یوه وړاندیز؟
ډېره زیاته مننه. د فرانسې د ولسمشر هغه اصلي څرګندونې دا وې چې وایي هغه توغندی چې یمني وسلوالو تېره اونۍ د ریاض پر لور وتوغاوه او د سعودي لخوا کشف او شنډ شو، واضحاً ایرانی توغندی دی. مکرون البته دا څرګندونې په متحده عربي اماراتو کې کولې. د تیر ماښام په متحده عربي اماراتو کې د ویل چې دا ښایي چې د ایران د توغندیو پروګرام څومره پرمختللی دی. مکرون وویل د ایران ګاونډیان له یمن څخه پر ریاض د توغندي د ویشتو له کبله سخت اندېښمن دي، نو ځکه ده وویل چې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه خبرو ته جدي اړتیا لیدل کېږي. یعنې د دغه ټول تمرکز دا و چې باید د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه جدي خبرې وشي. خو ده دا خبرداری هم ورکړ چې د ده د طرحې هدف د ایران په وړاندې د اقدام په معنا نه، بلکې هدف دا دی چې دوی یوازې د خپلو متحدانو او په خاص ډول د متحده عربي دوی نه یوازې د خپلو متحدانو او په خاص ډول د متحده عربي اماراتو تر څنګ ولاړ دي، بلکې باید د هغو پالیسیو مخنیوی هم وشي چې په سیمه کې انډول له منځه وړي او حتی کړکیچ رامنځته کولی شي.
بل تکل صاحب، د فرانسې ولسمشر ونه ویل چې د دې ستونزې د حل دپاره باید څه اقدامات وسي؟
ښاغلی ماکرون ویل چې د ایران د بالستیک توغندیو په اړه هماغسې خبرې کېدای شي لکه د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې په 2015 کال کې وشوې. د ویل په کار ده چې د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د خبرو لپاره یو چوکاټ جوړ شي او یو بهیر پیل شي، دقیقاً هماغسې لکه د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې په 2015 کال کې پیل شوی و. او حتی د ویل که اړتیاوي نو پر ایران باید بندیزونه هم ولګول شي. مکرون ویل چې له ایران سره باید جدي او رښتینې خبرې وشي. البته د یادونې وړ ده چې ایران دا تورونه ردوي چې ګنې د یمن شیعه حوثي ډلې ته یې بالستیک توغندي او حتی نورې وسلې ورکړي دي. ایران وایي چې د دې هېواد د توغندیو پروګرام یوازې او یوازې دفاعي اهداف لري. البته د ایران دولتي رسنیو تر اوسه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې خبرو په اړه غبرګونم نه دی خودلای.
ډیره مننه له احمد تکل څخه. ومردل چې د فرانسې ولسمشر وایي پر سعودي عربستان له یمن څخه د توغول سوي توغندي مسؤول ایران دی. ایمانویل ماکرون ویلي دی چې د ایران د توغندیو د پروګرام لانجه باید د خبرو له لارې حل سي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
12:09 سوې. د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاریو سازمان یاریکا اومه غونډه راتلونکې اونۍ د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا وخت د سیمې په سطحه مهم اقتصادي پروژې پیل سوي او په روانه غونډه کې به د روانو پروژو د کار د څرنګوالي تر څنګ پر ارزونو سربیره درې نورې پروژې هم وړاندې سي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان ریکا په اومه ناسته کې د شپږمې ناستې پرمختګونه ارزول کېږي او د سیمه ایزو پروژو لپاره په نویو اقداماتو هم غور کېږي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی وایي ریکا د افغانستان او سیمې لپاره مهم اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي او را روانې ناستې ته به هم درې نوې او مهمې پروژې وړاندې شي.
امسال سه پروژه مهم در چارچوب گذاشته
دی وی سک کال درې مهم پروژه د شپږم امریکا د غونډې په چوکاټ کې ومه ناسه ته وړاندې کیږي. لومړی د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ لپاره د افغانستان خزو اقتصادي وړتیاو جوړول، د ریکا د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړول، او بلدا چې د ریکا په چوکاټ کې د څېړنو او ارزونې د مرکز جوړول
در چارچوب ریکا.
دغه ناسه د روانې میلادي میاشتې په 14 او 15 نیټه د ترکمنستان په مرکز عشق آباد کې جوړیږي، چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د دغه هیواد په استازیتوب به پکې د ولسمشر دویم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د اقتصادي همکارۍ یا ریکا غونډې د تیرو 12 کلونو راهیسې جوړیږي. د ریکا په ناستو کې تر ډیره د انرژۍ په لیږد، د ترانسپورټي او ترانزیتي ستونزو او سهولتونو، مخابراتو او د سوداګرو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ریکا په اومه ناسته کې د 10 هیوادونو د بهرنیو چارو یا اقتصاد وزیرانو او د 15 نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو د استازو د ګډون ډاډ ورکړ شوی دی. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو سازمان ریکا د ناسو له پیل رئیس ګڼې پروژې لکه ټاپي، کاسا، زر، د برېښنا د لیږد، 500 کیلوولټه یا ټاپ، د 5 هیوادونو ترمنځ د ریلګاډي پټلۍ، چا بهار، یوه لاره او یو کمربند، او داسې نورې پروژې چې افغانستاني برخه ده یا خو پیل شوې او یا یې د عملي کېدو پلان شته. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مواصلاتو د کمیسیون غړي حبیبه سادات وایي د ریکا په غونډو کې تر ډېره پروژې وړاندې کیږي، خو عملي کار یې ډېر کم احساسېږي.
باید ویني یا موږ لمسوو یا د لیدلو وړ ده. یو څه کارونه سوي دي، مګر په هغه اندازه، هغه پیسې چې په افغانستان ته راغلي په دې هکله، خصوصا مواصلات دي، متاسفانه چې نه دي مصرف سوي.
اغلی سادات وایي دا پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې تر څنګ د دغه هیواد په باور جوړونه کې هم مهم رول لري، خو د تطبیق لپاره یې هم باید هوډ پیاوړی وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په یادو ټولو پروژو کې د ریکا د غړو هیوادونو رول او ملاتړ مهم دی او یو پر بل پسې پلي کېدونکي دي.
عمر دل چې د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو د سازمان یاریکا ومه غونډه راتلونکې اونۍ د ترکمنستان په پلازمینه کې جوړیږي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي د ریکا غونډې د افغانستان په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لوبولی، نو باید عملي اړخ ته هم پاملرنه زیاته سي. له ډلې د اقتصاد پوهنځي یو استاد سید رحمان عمران ازادي رادیو ته وویل
د ریکا غونډې د افغانستان لپاره لسوال ښه ډېرې مهمې دي او ډېرې ګټورې هم دي. یو اوله مسله دا ده چې څومره منطقوي هېوادونه یا سیمه ییز هېوادونه له موږ سره ګډ اقتصادي او ترانزیتي اړیکې پیدا کوي، اقتصاد نه یو پر بل سره متکی کیږي، دا د افغانستان په ثبات او امنیت کې ډېر مهم رول لري. ځکه چې هغه هېوادونه زموږ په هېواد کې خپل اقتصادي ګټې ویني، نو کوښښ چې په دې هېواد کې ثبات وي، په دې کې امنیت وي، او یو ډول سره د افغانستان له ثبات او امنیت سره مرسته وکړي، او دا زموږ لپاره ډېره مهمه ده. ځکه چې کله موږ د هغوی مجبوریتونه په ځان پورې تړو، دا په نړۍ کې یو ثابته شوې فارموله ده چې په دغه حالت کې به هیوادونه کوشش کوي چې یو بل سره د همکارۍ فضا رامنځته کړي، نظر دې چې د تخریب فضا رامنځته کړي.
درسته ده، افغان حکومت، بلې، عمران صاحب، افغان حکومت هم پام دی، باور دی او دمدې لپاره هڅه کوي، خو په عمل کې اصلا څه روان دي؟ هغه ګټه څه ده؟
بلې، په عمل کې ګټه ده چې اوس موږ دغه پروژې چې را پیل شوې دي، دغه پروژې سر ته ورسیږي او تر اخره ان شاء الله زه ډېر په دې باندې معتقد یم چې دا به سر ته رسیږي. د افغانستان لپاره د کار موندنې په برخه کې ډېر رول لري، افغانستان ته نور اقتصادي فرصتونه رامنځته کولی شي. د دې سربېره له پاکستان سره چې اوس موږ ډېرې ستونزې لري، د نورو سیمه ییزو هېوادونو ګاونډي هېوادونو سره موږ ستونزې لرو، موږ کولی شو چې دغه اتکا د هغوی نه راکمه کړو او په دې هېوادونو کې. نو زه فکر کوم چې دغه مشکلات به قرار سره راټیټیږي، او زمونږ اتکا به هم په دوی باندې کېږي، نظر هغه هېوادونو سره چې موږ سره ځینې نورې سیاسي ستونزې لري یا همدا ډول اجتماعي امنیتي ستونزې لري.
خو په دې برخه کې کارونه خورا پس نه دي ساس په نظر؟
په دې برخه کې کارونه پس دي، د ډېر مختلف عوامل دي. یو عامل شاید همدا وي چې موږ د هېواد اوس له داخلي مشکل، د افغان حکومت له داخلي مشکلاتو سره مخامخ دی، او دغه داخلي ستونزې او داخلي مشکلات د دې سبب شوي چې دای ډېر وخت هغو پروژو ته ور نه کړی شي چې هغه د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې دي او ډېرې لازمي دي او ډېرې مهمې دي. چې یو عمده ستونزې امنیتي ستونزې ده چې موږ یې وینو، موږ اوس په حقیقت کې اوسې داخلي ستونزې مو ډېرې زیاتې دي.
نو د راتلونکي غونډې د کامیابۍ لپاره به ستاسو لنډ وړاندیز څه وي؟
په براتن کیسے براتن کے اونلے کے بعد افغان حکومت کوشش پہ دیو کیسے ہی واتو نے یو ڈول دی تے متفق کہ افغان حکومت کولے سی سل دوی سرا دغه دا بار تر منتل ورسی یو دغه توانائی پکشتا دغه ذلکیت پکشتا او ټول هغه څنګه چې افغان حکومت لري افغان حکومت لري باید افغان حکومت په دغه ټولنه کې په دغه غونډه کې شرکت کوي داسې ونمود کړي داسې وښي چې افغان حکومت د دې وړتیا لري چې په دغو ستونزو باندې بریالی شي او مقدماتي کارونه هم شوي دي لکه چې ولسمشر اشرف غني په ډېرو غونډو کې دا خبره یاده کړې ده چې موږ اوس په ستونزو باندې قرار بریالی کیږو.
د اقتصاد پوهنځي یو استاد سید رحمان عمران ول ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې چې د ریکا غونډې پر اقتصادي اهمیت خبرې کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په اورزګان کې ځینې قومي مشران وایي دولت دې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پوځي عملیات وکړي. دوی دا غوښتنه د جمعې پر ورځ په یوه جوړه سوې غونډه کې وکړه. اداره وایي چې ډېر ژر به د دې ولایت په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات وسي. تفصیل د شریف الله شرافت راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او لسوالی ځای قومي مخور وایي دولت کې لسیمو وسلوال طالبان وشړي او امنیتي ساحې جوړته پراخه کړي. قومي مشرانو یاد غوښتنه د جمعې په ورځ په همدې مخه په یوه جوړه سوې غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه وکړه.
موږ مکتبونه تړلې دي، زموږ کلی در بدر دی، خاک په سر دی، ټوک ټوک دی، ټول ولسمو ور کسان پر چوکۍ نه دي ګمارل شوي، باید کار والی کار ته وسپارل شي.
یعنی موږ په وار سره تاسو معلوم دي چې هر وخت موږ د دولت سره کومک همکاري کړې ده، ځکه یوازې په مرکز کې به موږ ته خدمات خو د باندې خلکو خواران تاسو معلوم دي چې چوري خلک ډېر وخت شکایتونه کوي چې یعنی هلته نه دواسته نه هلته وړه لري نه هلته دوی ډېر د ستونزو سره مخامخ دي.
دغه قومي مشرانو د خپلو خبرو په بېله برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه هم وکړه چې د عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د ولایتي شورا مسؤلینو او د بشري حقونو د څار ډلو ویلي و چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکي خلک دي. د اورزګان ولایتي اداره بیا ژمنه کوي چې ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات ترسره کړي. د اورزګان والي محمد نذیر خروټي ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ په څلورو مختلفو ولسوالیو کې په کله چې دوی په عملیات شروع کول په هغه برخو کې اوس بعد پلان لمخې نه هغه پلان مخله وخت نه دی چې امنیتي ځواکونه په خپل پلان تنظیمي هغه صحیح چې ولسونه یې غواړي په وسیمو کې به عملیات.
دا یادونه ورده چې لڅه کم یو نیم کال راهیسې دغه ولایت له مرکز ترینکوټ سره د ټولو ولسوالۍ مواصلاتي لارې او سلګونه ښوونځي تړلې دي او د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 2 کیلومتري کې وسلوال طالبان شتون لري او دغه راز لڅه کم دوه میاشتې راهیسې شاوخوا 50 روغتیایي مرکزونه هم د ناروغانو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه امیکې هلی او ټول کارمندان ته د راځي ازادي. موږ تقریبا 300 کور د زمرات څخه مهاجرین راغلي چې د شورغان علاقه او دارنګ د سیپول په دانه کې کرشنا اسمان لاندې ژوند کو. شنان مون ټول یې خوله حاکم موږ ازو او شی د مالوش او هغه ټول مکمل پریشان ورن اور واچل د هم څه کوڅه په شرا واخل و ځل ته د سیرل داګ باندې جون کو. نه حکومت او دا رنګ هیڅ څوک نه راغلی پر موږ پښتنه نه کړو. حکومت موږ سره هیڅ نه همکاري نه کوي. نو موږ هیله کو د حکومت ته مشران څخه چې موږ دغه आवाज واوري د موږ سره خپل همدردي را سره وکړي او موږ سره کومکونه وکړي. موږ هغه څه چې ازوغونه و دا رنګ څه چې موږ کله غلی او کورونه وګره د ایشان ورونه ورواچله نه هیڅ شی د خدای نه لرو نکړی لرو نه داس نه اس بس هغه سرونه د ماشومان سره را باسلې دي شی د خدای نه سره ماشومان مو ټول د څوش په یخ ووله یخ ډیر یخ ته پدې مونږ کی موږ هله ده چې دا تجربه مسره یو نو همکاري وسې. والسلام
السلام علیکم. زه د بادی غسته ولایت د غورمز ولایت له سوالی نه تاسو سره تعریف یم. ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ کوچنیان لویان ټول د یو خلا کوم څه او د نور اواز د لورو لور څه وی ته اواز تر ورته ورته چې موږ نو ورته ورته چې موږ یو خپل په تیز دی او په خیمه کې نه تاسو په څه په دې کې نه څه دې څه له خپل پرې د ټول ولې څه نه ټول په دې ټول ته تاسو السلام علیکم.
تاسو هم کوم وخت د مصنوعي ذکاوت په اړه اوریدلی؟ اسمت ساروان په دې باب د یو ساينس پو د تازه څرګندونو په اړه معلومات راټول کړي.
نامتو ساينس پو سټیون هاوکینګ د مصنوعي ذکاوت په اړه انسانانو ته خبرداری ورکوي او اټکل کوي چې مصنوعي ذکاوت به د انسانانو ځای ونیسي. سټیون هاوکینګ دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې مصنوعي ذکاوت یا آرټیفیشل انټلیجنس ورځ په ورځ پرمختګ کوي. هاوکینګ له ورت خبرونې سره په یوه مرکه کې وویل مصنوعي ذکاوت به په لنډ وخت کې دومره وده وکړي چې د ژوند یو نوی ډول به رامنځته کړي چې تر انسانانو به پرمختللی وي. هاوکینګ باوري دی چې مصنوعي ذکاوت د انسان ځای نیسي، خو په دې اړه لا څه نه وایي چې دقیقا به دا کار کله وشي. ده وویل له دې بیریږي چې مصنوعي ذکاوت به کاملا د انسان ځای ونیسي. دی وای همغه سی چې ځینې د کمپیوټر ویروس جوړوي، ځینې نور به مصنوعي ذکاوت ته ډېره وده ورکړي چې په نتیجه کې به دا ډول ژوند تر انسان وړاندې شي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو فرشته جلال زی په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډی سره.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سرحدي پولیسو پر یو مرکز په حمله کې یو تن سرحدي پولیس وژل شوی او دولس تنه زخمیان دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. په څو شیبو کې به له هلمند د ازادي راډیو خبريال په اړه نور معلومات ترکړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو دفاع د وزیرانو د پریکړې چې وایي افغانستان ته درې زره اضافي عسکر استوي وستایله. د دفاع وزارت وایاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو نوی سرتیری به افغان ځواکونو ته ښوونه او روزنه ورکوي او د پوځي عملیاتو پر مهال به مشورې هم ورکوي. د امریکا دفاع وزیر وایي د ناټو د تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په دې موافق شوي چې روسیه د اټومي وسلو د کنټرول له مهم تړون سرغړونه کړي او پر هغو لارو چارو یې خبرې کړي چې په نتیجه کې مسکو بیرته دا تړون عملي کړي. روسیه د امریکا له لوري دا تور رد کړی دی او ویلي دی چې په رومانیا او پولنډ کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم نصبول د دې تړون سرغړاوی دی، خو واشنگټن یې ردوي. او سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ونه ګوري. دواړه مشران د جنوب ختیځ آسیا د مشرانو د غونډې لپاره په ویتنام کې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل چې د دواړو ولسمشرانو په مهالویش کې د وخت نشټوالي له امله داسې پریکړه وسوه چې دوی به نن نه سره ګوري، خو شاید دواړه ولسمشران په فلیپین کې د آسیایي هیوادونو د غونډې تر څنګ غیر رسمي کتنه وکړي.
دا مهمو خبرونو ولندیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چی ادرس سي دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. حقیقت سده 19 پروگرام په همدې خبرونه کې د دینو مطالبه ترڅنګ اوریدلای سي. وس ورزو سي د هلمند ته د هلمند چارواکي وای په مرکز لشکرګاه کې د څلرمي سرحدي لوا پر دویم کنډک په حمله کې یو سرتيري وجل سوی او 12 نور ټپيان دي. بریدنن سهار د یو مازدا موټر په واسطه سوی دی. د سرحدي پولیسو یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي امکان لري چې ځینې کسان لا هم تر خاورو لاندې وي. له لشکرګاه د ازادي رادیو خبريال را سره په مستقیم تماس کې دی. دای صاحب څه ډیر نور جزئیات؟
سالی صاحب نوې خبره دی خبر کې دا چې دغه برید پړه وسلوالو طالبانو منلی ده. کاریاسو په احمدی رسنۍ ته په یو استول سوي پیغام کې ویلي دي چې دوی د مازدا موټر په واسطه باندې د سرحدي پولیسو د دوم کنډک قرارګاه باندې برید کړی دی او ګان شمیر سرتیری وژلې دي. اگر تر اوسه دقیق ارقام دی ورکړي، ولی د څلورې لیوا کومندان البته د سرحدي لیوا کومندان زهرګل مقبل څو شېبې مخکې رسنۍ ته وویل چې یو نفر د دې سرحدي پولیسو چې په کنډک کې وژل شوی دی او 15 نفر ټپیان دي. په داسې حال کې چې لشکرګاه ایمرجنسي روغتون رسنۍ ته ویلي دي چې 8 نفر ټپیان دوی ته راوړل دي، خو موږ ته د سرحدي پولیسو یو بل سرچینې چې نوم یې نه غوښته په ډاګه سي ویل چې 12 نفر ټپیان دي. لا هم دوی بوخت دي، هغه تعمیر چې د دې غټو چاودنې په واسطه نړول شوی دی خاورو لاندې بوخت دي چې وګوري احتمالا په تلپاتو کې نور زیاتوالی راځي که نه راځي.
بل دای سبه یو پښتنه چې همیشه د دغه سیبریدونو په وخت کې د خلکو سره ویغه دا چې دغه مازدا موټر څنګه وتونه چې د تلاشی له پوسټو څخه بولان سیمه ته چې د لشکرګاه اړوند یو سیمه ده هلته ورسیږي. چارواکي څه وایي په دې اړه؟
د پرسمی ډول چارو تر اوسه د سوال اصلي دلایل موږ وړاندې کړی. اما مشته د سرحدي پولیسو یو سرچینې ویل چې مازدا موټر د یو پیچلي تاکتیکل خطر په اصلي دروازه نه دی ورغلی. دغه مرکز چې د دوهم کنډک قرارګاه ده د لویدیز خواته هم دروازه لري او ختیځ خواته هم لري. د موټر بم کې چې کوم کس پور دی د لویدیز خوانه په یو دروازه باندې چې د سرحدي پولیس لخوا نه استعمالیږي تړل شوی ده په هغه باندې راغلی دی. هغه دروازه نړولې ده او داخل شوی دی قرارګاه ته. که څوم ویل کېږي چې هغه پیرهدار چېرته موجود و هغه ټکان هم پر کړي دي ولې په موقع باندې موټر نه دی لیدلی او هغه ځان رسولی دی.
ډېره مننه ستاسو څخه الیاس د یو په هلمند کې ومردل چې دې ولایت چارواکي وایي په لشکرګاه کې د څلورمې سرحدي لوا پر دویم کنډک په حمله کې یو سرتیری وژل شوی او دولس نور ټپیان سوي دي. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د جرمونو سطحه د تیر کال پر تله لوړه سوې ده. د دې ادارې مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روان کال په اتو میاشتو کې د جرمونو څه باندې 310,000 قضیې څېړلې. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د روان لمریز کال په وروستیو اتو میاشتو کې 4,015 قضیې څېړلې دي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه شمیرې ښیي چې په هیواد کې د جرمونو کچه د تیر کال په نسبت لوړه شوې ده. د د په خبره دوی ته په تیر ټول کال کې 4,015 قضیه د بیلابیلو ادارو لخوا ورسپارل شوی او لوی سرنوالۍ سیړلې دي.
ملسې بخش ملکی و نظامی و جرایم علی امنیت داخلی و خارجی
دا سکل قضیه مو په درې ملکی او نظامی د کورنی امنیت او بهرنی امنیت په برخو کې دي. د قضیو کچه متفاوته ده. مثلا د خزو پر وړاندې توتریخوالی او دودی وهل ټکول هغه قضیه دي چې ګرافي پورته ده. همدارنګه که پر ملکی قضیه وغږیږو جنایي قضیه پکې ډېرې دي. په دې روبه کې چې تاسو ته مې وویل تر درېمې روبه پورې کابو 4,015 قضیه لرو او خی چې د جرمونو کچا د تیر کال په پرتله لوړه شوې ده.
خغلی رسولي وویل لوی سرنوال فرید حمیدی د ستونزو د حل لپاره په اونۍ کې یو ورځ ځانګړې کړې چې خلک لنژدې وبیني. د خغلی رسولي په خبره په وروستیو دوو کلونو کې لوی سرنوال د خلکو شپږ زرو عریضو ته رسیدګي کړې ده. لوی سرنوالۍ د مسؤلینو په خبره حکومت د اداري فساد درنو جرمونو ته هم ځان رسولی دی. د لوی سرنوالۍ ویاند وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو راهیسې 303 قضیې ثبت کړې چې له دې جملې نه یې پر 112 کار کړی او 80 کسان یې په جزا محکوم کړي دي. لویه سرنوالۍ دا هم وایي چې له تیر کال راهیسې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د 40 کسانو دندې ځنډولې او 20 کسان یې ممنوع الخروج اعلان کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي اداري فساد د مخدرو موادو تولید او قاچاق ناامني او بېوزلي په هیواد کې د جرمونو د زیاتوالي لاملونه دي.
دا پخپله بیکاري یو ډېر غټ فکتور ده. متاسفانه په افغانستان کې ورځ پر ورځ زیاتېږي روان ده او د دې په څنګ کې د تاریخ سرمایه په افغانستان کې مسؤلیت نه لري. د مخالفین دوی بعض اخري دا ټول هغه فکتورونه دي چې بالاخره خبره د جرم ورځ پر ورځ زیاتېږي سي.
سره له دې چې د مشرانو جرګې دغه مرستیال د لوی سرنوالۍ د نوي مشرتابه رول مهم ګڼي خو وایي چې د دولت ټول اړوند ارګانونه باید د جرمونو د کمولو لپاره د فساد، بیکاری، بیوزلۍ او مخدر موادو پر ضد مبارزه وکړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. وزبا صفی بلاستان گزیره تو وی چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومي مقالې او تفسیر خبرې کړې دي.
افغانستان ته د ناتو لخوا د تازه د مسرتیرو د استولو په پریکړې باندې غنو لویدیزو مطبوعاتو تفسیر کړې دي. د ناتو په ویب پاڼه کې راغلي چې دغه سازمان عمومي منشي یانس استولتنبرګ د پنجمې پرستنګارو کړ چې ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه له افغانستان خپل ملاتړ زیات کړي. ناتو د پنځمې پرزو ویل درې زره تازه دامي سرتیری افغانستان ته لیږي. د ناتو په بیان کې راغلي دغه سازمان اوویشت غړي هیوادونو ژمنه وکړه څو راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته خپل سرتیری زیات کړي. د ناتو عمومي منشي ښاغلي ستولتنبرګ وویل له خپلو متحدینو او شریکانو له دې هوډ او ملاتړ سخت هرکلی کوي. یانز ستولتنبرګ وویل د ناتو د غوڅ ملاتړ عسکر به په افغانستان کې له شاوخوا دیارلس زرو شپاړس زرو ته ورسیږي. آیا په افغانستان کې روانه جګړه پای ته رسیدونکې ده که څنګه؟ ناټو درې زره اضافي عسکر له طالب او داعش سره د جګړې لپاره استوي. دا د نیوزویک مجلې عنوان دی. نیوزویک لیکلي د ناټو عمومي منشي افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې په پلازمینه کابل کې پر شمشاد ټلویزیون د سې شنبې ورځې حملې د ټولو پام ځان ته جلب کړی و. د مقالې لیکوال د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست اعلان ته هم اشاره کړې چې ویلي و شاوخوا څلور زره سرتیري افغانستان ته استوي څو له وسلوالو طالبانو سره مبارزه وکړي. د مقالې لیکوال وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو فعالیتونو او حملو زیاتوالي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اړ کړ څو د افغانستان په اړه خپل دریځ بدل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې وه چې په بهرنیو لانجو کې د امریکا ښکېلتیا پای ته رسوي.
د کندهار د روغتیا ریاست مسؤلان وایي هغه روغتیایي خدمتونه چې د روغتیا په برخه کې په دې ولایت کې خلکو ته وړاندې کیږي د قناعت وړ نه دي. د دې ولایت د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عظیم زمریال د پنځمې پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که څه هم تر څلور میاشتنیو هڅو وروسته وسلوالو طالبانو په ځینو ولسوالیو کې ماشومانو ته د واکسین ورکولو اجازه ورکړې خو په خبره یې اوس هم په دې برخه کې ستونزې سته. سباون کاکړ په دې اړه له ښاغلي زمریال سره مرکه کړې او په سر کې د جنوب د دې حوزې د روغتیایي ستونزو په اړه ورڅخه پوښتنه کړي.
په مجموع کې د کندهار په سطح باندې د روغتیایي خدماتو کم خدمات چې وړاندې کیږي بیا هم ټولنې ته کفایت نه کوي. دا ځکه چې اوس هم په کندهار ولایت کې ډېرې سپینې ساحې شته چې د روغتیایي پوښښ لاندې نه دي، خو موږ په پلان کې لرو چې دغه ټولې ساحې باید تر پوښښ لاندې ونیول شي.
داس ویل کیږي چې په یاد ولایت کې په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوال طالبانو د پولیو واکسین ته اجازه نه ده ورکړې. تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
تر تیرې میاشتې پورې دغه واقعیت و موږ په څو ولسوالیو کې د ځینو ستونزو له امله واکسین کمپاینونه نه درلودل، خو خوشبختانه فعلا په ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاینونه ته اجازه ورکول شوې ده. او په زمن کې یوازینۍ ولسوالۍ چې هلته د واکسین کمپاین اوس هم نه ترسره کیږي یا موږ ځینې مشکلات سره مخامخ یو، هغه د خاکریز ولسوالۍ ده. اما تر اوسه هم په دغه ولسوالۍ کې چې اجازه یې موندلې یا هلته د کمپاین د عملي کېدو لارې چارې هوارې شوې دي، تر اوسه هم کمپاین نه دی ترسره شوی. او په راتلونکو شلو ورځو کې پلان دی چې هلته کمپاین ترسره شي.
څومره وخت په دغه کې ولګېدی چې دا کمپاین بند او اجازه نه ورکول کېدله، او په څومره وخت کې به تاسو خپل دغه د واکسین کمپاین پیل کړئ؟
تقریبا دا کمپاینونه د څلور میاشتو په دې خو بند و په ځینو ولسوالیو کې، او شل ورځې کې به انشاءالله دا کمپاینونه ترسره شي.
معلوم خبر ده چې په دغه څلور میاشت کې به ډېر ستونزې هم پیښ شوي او ډېر مشکلات به هم وي. څه نظر لري همداسې ده او کنه؟
موږ د مشکلاتو په اړه خو البته روغتیایي مشکلاتو په اړه باندې دقیق معلومات نه لرو، خو یوازینی ویره مو د پولیو د مثبتو پیښو څخه وه چې موږ متاسفانه بیا هم په کندهار ښار کې ولایت کې تقریبا درې مثبت پیښې درلودلې، یو په ښار کې، دوه په شاولیکوټ ولسوالیو کې. او چې دا نظر و نورو ولایتو ته د افغانستان په ډېر پیښې بلل کېږي.
کډوال هم ډېر دغه ولایت ته راځي. د دغو کډوالو د واکسین لپاره تاسو کوم چمتووالی لرئ؟ تاسو کوم پروګرام مخته بیاست او څنګه؟
بلې، و هغه کډوال چې په قانوني ډول د پاکستان څخه افغانستان ته خصوصا کندهار ولایت ته راوړي، هغه په منظمو واکسین ټیمونو په واسطه سره د هغوی ماشومان ټول د واکسین پر ضد باندې واکسینی شي. البته یوازینی امکانات موږ د واکسین په برخه کې ورته لرو، اما نور مشکلات که چیرې دوی ولري د ایچ آی وی په برخه کې او یا هم د ژړې د ناروغۍ په اړه باندې دغه د پاره کوم عملا کوم څه نه لرو چې د البته مهاجرینو په برخه کې چې دوی راوړي د پاکستان څخه افغانستان.
بله، راسو بیا خپل لومړي سوالونو ته. ولې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پولیو پیښې ډېرې دي؟ په ټول افغانستان کې نه پیښې دي او په جنوب لویدیځ کې تقریبا درې څلور پیښې چې دی علت څه دی؟
یو د دغه علتونو څخه د ټولنې په صحیح توګه ونډه نه اخیستل دي. زموږ په هیواد کې او خصوصا جنوب غرب حوزه کې د روغتیایي تعلیماتو او خپل د تعلیماتو کچه ډیره ټیټه ده. یو عمل دا هم کېدلی سي چې خلک د واکسین په فایده نه پوهیږي او څوک چې د دې فایده پوه نه سي معلومدار خبره ده چې دوی د دغه څخه استفاده من کیږي نه یا استفاده نه ځینې کوي. بلاخره دا خپله دې ته لاره هواروي تر څو دغه واکسین یا نور معافیتي واکسینونه څخه بې برخې پاتې شي.
غواړم د وروستي سوال په لړ کې وپوښتم چې تاسو د دغه روغتیایي ستونزو د له منځه وړلو لپاره کندهار ولایت ته څه کړي دي؟
موږ کوشش کړی دی چې تر څو د ټولنې وهڅو او ټولنه دې ته وادار کړو تر څو دوی خپل د روغتیا په برخه کې خپل تصمیم ونیسي. او څو وخت چې دوی په دې تصمیم نیولو باندې قادر سي، زه فکر کوم اکثره روغتیایي ستونزې به د کندهار په ولایت او خصوصا په جنوب غرب حوزه کې. زما پیشنهاد د روغتیایي خدماتو په ښه کولو کې او د واکسین په رسولو کې و ټولنې ته دا دی چې که چیرې د ټولنې ونډه اخیستنه او همکاري موجوده وي او همدارنګه د کورنیو ژمنتیا او تعهد موجود وي، همدارنګه د چارواکو تعهد او اخلاصمندي هڅې زموږ سره ملګري سي، زه په دې باور یم چې اکثر روغتیایي ستونزې به مو حل کړي.
د کندهار د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عظیم زمریال ول ازادي رادیو سره په امریکا کې د دې ولایت روغتیایي چارواکي وایي هغه خدمتونه چې د روغتیا په برخه کې په دې ولایت کې خلکو ته وړاندې کیږي د قناعت وړ نه دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست، هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو اوسنۍ خپرونې په ژوندۍ بڼه او تیرې خپرونې په ثبتي بڼه د ازادي رادیو په ویب سایټ کې عمومي. د ویب سایټ ادرس مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو .org. د خبرونې البته د ویب سایټ د سر راپور مدارد چې په هلمند کې یوې انتحاري حمله یو پولیس وژلی او تر لاسو ډیر نور ټپیان کړی دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
سبا د شنبه ورځ ده او ترشن آسمان لاندی پروگرام تاسی هم کولی سی چلو ازادی رادیو څخه د مسپخین لدو څخه تر چلو رو بجو پری واوری. د تلیفون شمیری او د پروگرام موضوع هغه وخت اعلانیږي. د خبرونی په پاتې شیبو کې اونیس پروگرام حقیقت څه دی خبریږي.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې خبري اسې په دې روسیو کې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرسیال همایون همایون د جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د دارالانشا پر رئیس خدای نظر نصرت باندې د پراخ ملي فساد تورونه لګولي. په مقابل کې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس پر همایون همایون د فساد تورونه لګولي. د همدې موضوع په اړه د ولسی جرګې حقیقت موندونکو کمیسون هم څېړنې وکړي. د حقیقت موندونکو کمیسون له پریکړې وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ومنله چې له 500 لکو زیاتې افغانۍ چې د امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړي، او دغه کمیسون د دارالانشا رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت موندونکو پلاوي پریکړه ورته د منلو نه ده. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت را سره میلمه دی.
نصرت صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راک.
تشکر، تاسو نه مننه، خیر سی، خیر اغلاس.
غواړم لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم، نصرت صاحب، چې د حقیقت موندونکو پلاوی د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لومړی معاون په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول معاون او نور غړي چې دوی پریکړه کړي وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده، جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پلو منل یا د جا کمیټي هغه پریکړې ته پریکړه نه ورته وایو، گزارش یا رپورټ ورته وایو، هغې ته احترام وکړو. او په دوی هر چا پورې اړه لري، د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده، چې موږ د یو نوه سیاسي قربانیو ښکار سوي یو. نو د هغو په اساس باندې موږ قطعا د دغې پریکړې سره یا د دغې ګزارش سره موافق نه یو. که پریکړه کېږي یا فیصله کېږي، موږ هماغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده هغوی باید ځواب ووایي. هغوی چې هر څه ځواب ووایي بیا موږ ورسره قانع یو، د دغو ګزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا د دغه ګزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیک کې مو که لږ وضاحت ورکړي اورېدونکو ته، چې څه مو لیکلي دي له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چا ته د یو حد او حدودو د ټاکلو په باره کې ده. او په موږ باندې چې دا کوم جریانونه تیریږي په دې اوو میاشتو لره په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث یو مامور چې مسؤلیت یې په المانیم نه لرو دلته په تنهایی باندې په ولسي جرګه کې سې غوښتل چې غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره سي، یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس د مالی خپل شخص موږ ته معرفي کوي، یا غواړي چې په غیر طریقه په طریقه غیر مستقیمه طریقه باندې د کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کې، یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر، یا د بعضې نورو د ولسي جرګې د تاسیساتو نه د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اوو میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په همغه لیک کې لیکلي دي چې شپه اوو میاشتې ما دلته په تنهایي صورت باندې د دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی سي، هغه خلکو ته معلوم دي سي، هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی ده سي، مثلا نایب صاحب اول یا داسې مې درته وویل چې دوی هم زورواکي دي، هم جایدادونه غصب کړي دي، هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده، هم یې خلکو نه اخیستي دي. بیخي زیات مثالونه یې دي، دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي. او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اوو میاشتو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې د حکومت له خوا نه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کړي دلته، او یا هغه د موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چا ته ورته وایي چې ورور خپل حد دې وپېژنه، ته قانون ته تن کې د کپ قانون کې دغه مامورین ملامت وي خو د خپله سزا به وویني، اما کپ قانون کې ملامت نه ویني، ته چې د زور او د فشار له طریقې تهدید له طریقې غواړي د دې روحي او رواني ته فشارونه لاندې راولي، دا خو د مامور مسؤلیت نه ده، دا خو ظلم ده په دې نظام کې. خو دا ورځې تیریږي، ریاست جمهوری دغه حالت مرحله هم ختمیږي، دا په تاریخ کې پاتې کیږي. نو دغسې بعضې موارد دي چې ما خپل ولسمشر ته لیکلي دي.
نصرت صاحب، که ستاسو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال تر منځ جنجالونه ته راشو، که دا راته ووایي چې په لنډو کې چې دا جنجالونه له کوم سره شروع شو، او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغوی تاسو په فساد تورنوي او تاسو هم خپل دلایل لري، اصلي دا د جنجال پیل له کومه شروع؟
د جنجال پیل خو په اول کې چې د نایب اول وټاکل سو، یو څو ورځې، یو هفته او دوه هفتې یا درې هفتې پروګرامونه چې په مخه باندې تللو، هغه د ده په اساس په هغه یو گزارش کې چې ده لیکلی دي خپله ده اقرار کړی ده چې دا ما د نور یو نفر یا دوم نفر حیاتي ادارې په مشوره باندې دا کار شروع کړو، چې هغو وویل چې نصرت چې دلته کار کوي دا زیات ارتباطات رئیس د ولسي جرګې سه، مستقیما رئیس د ولسي جرګې ته کار کوي، او موږ حیاتي ادارې سره راغلي دي یو کال دپاره، یو کېدای شي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي. نو په دغو اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو چې نصرت تر روحي او رواني فشار لاندې راسي. اساس خبره د دې ځای نه شروع سوې وله.
یعنی تاسو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال او د رئیس ترمنځ چې کوم رقابتونه موجود دي د هغوی ترمنځ قرباني شوي یاست؟
بالکل، د دې دواړو رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو، چې په یو سفر کې خپل رئیس د ولسي جرګې مسکو ته سفر دو رسمي هیئت په رسمي پلاوی په راس کې روان و. نو دلته د وزیرانو د استضاع ورځ وه، د امنیتي سکتور د وزیرانو د استضاع ورځ وه چې ریاست جرګې د محترم نایب اول یا لومړي نایب معین په ریاست باندې و، او لومړي معاون زما په خیال د وزیر دفاع سره په خوست کې د یوې ځمکې په سر باندې لانجه وسې، هغه د کومې قلوردي ځمکه وله په هغو په سر باندې جنجالونه و چې د سوی اوس هم په وزارت دفاع کې موجوده ده. نو هغه معاملې وې چې لومړي معاون غوښتل چې دغه امنیتي سکتور وزیران ټول سلب اعتماد کړي، د استضاع رایې ورته واخلي او سلب اعتماد شي. نو دوی استضاع ته را حاضر سوي و، را روان اماده و چې راتلو. نو رئیس مجلس چې په دې سفر روان و چې هغه د ده سره کوم دلایل و، رئیس مجلس سره په ظاهر هم خو موږ چې پوښتنه وکړه و مریض یې وویل چې زه مریض ومه سفر ته نه ولاړم. نو هغه اساس منشا یا اساس جنجال دغو نقطې نه جوړ شو چې ښاغلي همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې هغو په هدایت باندې بیرته د تاریخ نه راکته سراغی دماغ ټول پروګرام یې را خراب کړو، ما چې کومه برنامه درلوده کوم پروګرام یې درلود هغه رئیس را خراب کړو، بینان زه خپله باید رئیس نه خپل انتقام واخلم. چې دغه دواړو دغه نقطې نه د دې جنجال پسې غټ سو او په منځ کې قرباني موږولو.
نصرت صاحب کرا شو د دې حقیقت مندون کې پلاوی چې کوم گزارش وړاندې کړ په دې کې مختلف موارد اشاره شوی و. یو دا چې په خپل د ولسي جرګې رئیس ومنله چې تقریبا له 500,000 زیات افغانۍ چې د امنیتي موانع و په نورو برخو کې دا مصرف شوي دي هغه به بیرته ورکوي. ولس سره دا پوښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وي نو تاسو هم رئیس درلنشای هستئ او تاسو هم په دې کې ګرامی هستئ، په دې رابطه باندې غواړم لنډ وضاحت ورکړي که چیرته نوی شوی نو څنګه د ولسي جرګې رئیس حاضریږي چې 500,000 افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره آماده کې وخي؟
اول دا چې په اداري څانګو کې الحمدلله هیڅ نه اوس داسې اسناد چې شتون نه لري چې یا د فساد سوی یا د موجود وي یا رئیس د ولسي جرګې کړي یا د موږ نور. دغه پیسې چې ده په ځان باندې ومنلې، مخکې ما وویل چې د کور کرایې دوه شی نه وي، دغه هغه موارد دي چې هر وزیر صاحبانو یا د هرې قوې مسؤول ته د کور مخې ته د یو نوه امنیتي تدابیرو په اساس باندې نیول کېږي، یو زیری دروازه جوړیږي، یو امنیتي دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولي عسکر چې هلته پیرهداري کوي د هغو دپاره د بودوباش امکانات برابروي یا محل یو ځای جوړوي، یا د هغوی دپاره د ورځني ضرورتو په خاطر د ګرمي په خاطر چې تهیه کوي، د زومې کې د یخني په خاطر باندې کوم وسایل تهیه کوي، چې دا تقریبا دا 4-5 کالو کې چې مصارف شوي دي د ټولو کلو هغه هم خلاف د قانون نه دي. زه اوس هم صراحت درته وایم چې قطعا خلاف د قانون نه دي ترسره شوي. د ولسي جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنا یې غږ وکړو چې د خلکو ته دا مطلب صحیح واضح نه سو چې دغه موارد چې ما ته ترسره سوي دي تاسې وایي چې تا کور مخې ته ولې زیرې دروازه جوړه سوې، ولې کانتینر ښودل سوې، ولې پیرهدار ده، ولې مصارف کېږي؟ هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کېږي په حکومت کې د امنیت په خاطر. زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم، ما ته هم دا حکومت لازم بللی دي چې دا دلته ترسره شي، ولی که تاسو نه غواړئ چې دا مشورات وي چې که تاسو دا شی نه منئ نور حکومتي مقامات ته وایي چې هغوی هم لرې کړي، او که بیا هغوی ته نه وایي ستنه ماته وایي چې لرې کړي، زه په خپله حاضر یم چې هغه یا هغه وسایل ټول بهتر انتقال شي شورا ملکیت را دې شي، زه به خپله چاره په خپله وکړم، او یا که هغه سې نه وي مجبور یم زه به هغه پیسې په خپله ورته ورکړم چې ما امنیت خوندي وي، خو هغه پیسې به بېرته شورا ته انتقال کړم. خو هغه د ده خپله خبره ده، ولی هماغه مصارف هم چې سوي دي هغه قطعا خلاف د قانون دي.
وروستۍ پوښتنه مې دا کوله نصرت صاحب چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوه چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کېږي نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ، په یو شکل جبهګیري مو کړې، دا خبرې سره څومره تاسو توافق لري او دا واضح او یا راپورونه چې نشر شوي دي سم دي؟
ما هیچ چاته تر اوسه پورې په ځوان کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم. ما یو سلسله معلومات غوښتل چې شورا ته یې وړاندې کړم، هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې کوم واقعیتونه کې اداره په ما سوي ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده. او هغه واقعیتونه ورته ویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د هغو په منځ کې قرباني یو او اوس چې دوی په نهایت کې دې نتیجې ته سره رسېدلی دی چې دواړه طرفه متضرره کېږو او د دې نه استفاده نور کوي نور کسان کوي راځئ موږ تاسې په خپلو منځو کې یو اتفاق ته سره ورسېږو یو پرېکړې ته سره ورسېږو او دغه قضیه را واخلو په دارالانشا باندې چپه کړو چې نن پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي نو دوی په نهایت کې دغسې یو موضوع راخلي په یو دغسې کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې چې ټکر راځي زیان یې د غریبو د مظلومو یا ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.